السلام علیکم ستړي مشي ته مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل قربا منور شانې کې پرځونه قبول کړي په دې غړې کې بدرتا د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې انیسات مهدی وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د افغان ولسمشر اشرف غنی استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرو پیلولو ته تیار دی خو لمړی په پاکستان سره خبرې کول غواړي د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی او د روس ولسمشر د ترکی پر سي د سنو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر کړی دی اوسته خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوی جګړه شروع کړې ده محمد اکرم خپلواک دا خبرې پرند امریکا غږ دیواره ریډیو سره د مرکې پر مهال کړې دي هغه زیاته کړه
د افغانستان د حکومت موقف واضح دی او ښکارا خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مدار چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي
محمد اکرم خپلواک زیاته کړه چې کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان پښتنو سیاسي مشرانو اسفندیار ولی خان محمود خان اچکزي او افتاب احمد خان شیرپاو په درناوي افغان ولسمشر د خبره اومنله چې ولسمشر اشرف غنی به د پیرس په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو یاد لسکسي د پلاوي د تیر زیارت په ورځ افغانستان ته په دوره تللی و د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی د یاد کمیشن مشر زار علي خان افریدی نن مشال ریډیو ته ویلي دی چې د دې کمیشن منشور به راتلونکي میاشتې په لسمه نیټه جاری کولی شي نوموړي زیاته کړه چې د دې کمیشن تر لاندې به د خصو ماشومانو د غسي د نورو خلکو د حقوقو خوندي کولو لپاره کار کولی شي او د بشري حقوقو خلاف ورزيانو په اړه به جزئیات هم راغونډي کړي د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده په دې کاروبار کونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې د شخصي کلینیکونه چلوي د مشال ریډیو خبريال وایي دا پریکړه پرنده خبر پښتونخوا وزیر اعلی پریس غټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده د یادې غونډې پر مهال دا هم ویل شوې دي چې د ټیکس ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن یو عملبه د غیر سرکاري کاروبار کونکو نه ټیکس راغونډوي او د ډاکټرانو د ټیکسونو د جزئیات راغونډول لپاره یې پنځو سر ډاکټران هم ټاکلی دي د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي په دسو وجل شو دی د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک پر انمشال ریډیو ته ویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکي عبدالنافع رکیال تیر مخام د کندهار اخار په دویمه هوسه کې وسلوالو وشل دی د یادونې ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکي د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې کاندید و د غراسي په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه هم کار کاوه نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 500 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزړن پر ضد نه د درې ورځې کمپاین پیل شوې ده د خوست ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد ولایت کې به د ویکسینو د ګرځند ټیمونو لخوا د یو شمیر وزیرستاني ماشومانو په ګډون نږدې 300 ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د اروپای اتحادیه او ترکی مشران به نن اروپا ته تلونکو کډوالو پړه یوې معاهدې ته د حتمی شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي ټاکل شوی ده د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پیښور په وخت ماخام 2 بجې په بروسلز کې د اروپای اتحادیه اتیشتو مشرانو سره وویني د شام د جګړې له وجې سخت کال اروپا ته شاوخوا 800,000 خلک داخل شوي دي چې د دویم نړیوال جنگ وروسته اروپا ته د داخلي دونکو کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لاغ وروسته دا چې د نومبر په 23 ترکی د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. دا امر چې پرون د کرملین په ویبپاڼه خپور شوی دی، د هغې 3 ساعته وروسته مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ځواکونو لخوا د روسي جنګي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان د څرګندولو نه وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال اردوغان د ترکی د ګام دفاع وکړه او په شام کې یې د روس پر کاروایانو نیوکې وکړې. یو چارواکي ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د بجل شوو 160 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د سنجار سیمې خاروال محمد خلیل ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په سنجار خارګوټي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د قبضې وروسته دا په دې خارګوټي کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل شوی دی. دا قبر د سنجار په جنوب بخنه غواړم په مغرب کې په 10 کیلومتر فاصله کې دی چې ګیر چاپیره یې په لوی شمېر کې بمونه پراته دي. دغه کسانو د معلوماتو له مخې چې د دغو وژنو عیني شاهدانو اټکل کېږي چې په دې موندل شوي اجتماعي قبر کې به د 130 کسانو د مړي پاتې شونې پراته وي. او وروستی خبردار چې د شام پوز وای ترکی په دې وروستیو کې یاغیانو ته د وسلو، بارودو، نورو سامانونو په رسد کې زیاتوالی راوستی دی. د نومبر په 23 نیټه د شام د پوز قومندانې ویلي دي ترکی 6 ستا د بشري مرستو قافلې وایي هغه اصلا د وسلو لیږدول دي. په ترکی دا تور هم لګول شوی دی چې دا وسلې په شام او عراق کې د نواردراتو یا د انټیکس او د تیلو په کم قیمت خرڅولو په بدل کې ورکول کیږي. خو د ترکی ولسمشر دا تورونه ردوي چې ګنې ترکیه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه تیل اخلي. د خبرینو پای
انی ساجمل درته د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. اوس په موکړی چې په روانه خبرونه کې درته کوم ریپورتونه وړاندې کوو. د کابل د سفر پر مهال د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د افغان چارواکو سره په ملاقاتونو کې د امن لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی. خو د ولسمشر اشرف غنی سیاسي نماینده ډاکټر اکرم خپلواک وایي
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا ده چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهمونه پیدا شي.
د قبایلی ولست انساني حقوقو د خلاف ورزيو د بخنیوي لپاره یو کمیشن جوړ کړی شوی. د دې کمیشن مشر د قبایلو په اړه وایي
او انسانانو په عمره کې نه شو پیمون غیني قانوني او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته.
د پیښور ډاکټران وایي په بازارونو کې جالي داروګان خرڅيږي. دغه داروګان په رنځورانو څه تاثیر لري؟
فېدی په ځای خو بالکل نقصان ده، کدي چې هغه خو لکه اکثر دا سي چې خلک څوک پکې وړو واچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي. مونږ ته خو لکه دا سي پته لګي چې یو دوی کار نه کوي.
هلته د افغانستان د خوست ولایت په شمول یو شمیر برخو کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو. په دې حق له طبي ماهرین دا پیغام ورکوي
مونږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایع به تر د مالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه حساته خبرونه ته اوګیږي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د کابل دورې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو او د سیمې په امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. که څه هم د ځینې رپورټونو لمخې د مشرانو د کابل د سفر په وخت د پاکستان لخوا وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر راضي کېدو هم خبرې کړي، خو د قوم پرست ګوندونو ځینې غړي وای ممکنه ده چې د وفد لزان سره د پاکستان حکومت لخوا کوم پیغام هم وړوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع د رپورت برابر کړي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د سیاسي او قومي مشرانو یو لسکسیزه پلاوی د افغانستان ولسمشر او ځینو نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو پاړیکو د افغانستان سولې او سیمې په حالاتو خبري کړي دي. کابل ته په دوره په دې لسکسیزه پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسوند یار ولی خان، د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ځینو نور کسان شامل دي. د افغانستان د سرحدونو قبایلی چارو مرستیال وزیر غفور لیوال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مشرانو د افغان سولې په بهیر او یو شمیر نورو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان حکومت موقف ډیر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکړي. لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمیر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړه کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
ځینې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د پښتنو مشرانو د موجوده پلاوي د پاکستان حکومت له خوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر راضي کېدو هم بحث کړی دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مختلفو معاملو د سمولو لپاره د پښتنو مشرانو پلاوي ولې افغانستان ته سفر کوي او کمپرسته ګوندونه څنګه د پاکستان د انتظامي پیغامونه افغانستان ته وړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي رضا محمد رضا وایي د پښتنو مشرانو تل دا هڅه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو او د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي.
مول خو د افغان پر مسله باندې د افغانستان پر مسله باندې په خپل ځان یو ډیر لوی پریک بل دی، هر وخت هم بل دی. دا خبره موږ ته کړې هم نه ده تر څو پورې دا خبره ده چې یعنی مول خو د پاکستان د دغو قوتونو په تکلیف دي، دا امریت قوتونه دي چې کم د پاکستان ستراتیژي جوړوي، حکمتي جوړوي، دا چې بالادستی راولي پر افغانستان باندې دا دوی له اور سره دا دغه ملک هم په تاوان دي. موږ خو له خپل واسه باندې خپل ځای مو په ګډه هم چې شرپاو صاحب وزیر داخله اوسېدلی دي، د دې ملک د هر څه خبر دی، لیکن دا خپل دریځ دا دی ډېر واضح دریځ دی چې تر دا افغانستان ته دا باور نه وي ورکړی چې له دې خاورې به پر تا باندې حمله نه کوي. دا تعلقات پر مخ نه سمېږي او چې دا تعلقات نه سمېږي په دې ټول ریجن کې امن نه راځي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې مذاکراتو لومړی پړاو وشو چې وروسته بیا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپرې دوروستو دغه مذاکرات وځنډول شو. د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او په کابل کې تر بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شوې او بې باوري زیاته شوې. نو څنګه هم د افغان ولسمشر په بلنه د پښتنو مشرانو پلاوی افغانستان ته په دوره تللې.
افغان حکومت زمونږ مشران غوښتي دي او هغه ته دا خبره په ګوته کوي چې تاسو د پاکستان په چوکاټ کې خپل سیاست کوئ، موږ ته دا مشکل پیښ دی، ځکه چې د پاکستان او د افغانستان د حکمرانانو ترمنځ ډډلار تاسو ویلې شي په دې وخت کې. زمونږ قوم پرسته مشران هغه چې کوم دی نو دا مسله تر هغې په خپل سر نشي حل کولی، یا خو به دواړه حکومتونه په هغوی اعتماد کوي سالس دغه باندې هغوی له اختیار ورکوي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو مشرانو د لسکسیه پلاوی د زیارت په ورځ د کابل په دوره تللی. تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو لاوان حکومت سره د پاکستان او افغانستان په حالاتو د باس لپاره کابل ته سفرونه کړي دي.
ریپورت کې مو واوریدل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د افغانستان درې ورځنۍ دوره کړې ده او دغه هیواد کې د سولې او ثبات په اړه، د پاکستان د کردار په اړه او د راز د سیمې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې حقله افغان حکومت څه نظر لري؟ په واشنگتن کې د ډیوه ریډیو بریال نوشیروان قلندر د اشرف ولسمشر اشرف غنی د سیاسي نمائنده ډاکټر محمد اکرم خپلواک سره خبرې کړې دي. نو موړې وای
اول خو د افغانستان د حکومت موقف ده چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوه دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي او پاکستان چې هغه نایلان شوی جنگ په افغانستان کې شروع کړی ده لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي. بیا د غنرو سره طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي. د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي، اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه تفاهم باندې ورسیږو، ځکه چې د درست د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبون کده نولی غروس و بیاد سول و مذاکرات پاروان بانی بحث کیگی. دوه مسئله چې زمونږ درانه سیاستوال د خیبر پختونخوا او کویټ څخه راغلي وو، جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دوی د درناوي په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي او په هغې مجلس کې چې خوا نه وو اوس به ورسره ګډون وکړي او کېدای شي درې اړخیزه غونډه هم هلته وکړي. او د قلب آسیا د آسیا د زړه د کانفرنس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات چې د پاکستان حکومت هغه باید رفع کړي او له هغې وروسته به د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراکي وکړي.
دغه پاکستانی مشران کم سیاسي پښتانه مشران چې راغلي ریسفندیار ولی خان، محمود خان اسکزی، دغه شان ابتاب احمد خان شیرپو، څومره افغان حکومت د دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولې کو چې کنه او خبرو ته رازادي خبرو ورسره کول غواړي؟
دوشه 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 پارک لري یو درې چې دی په وایسته واځي په چې په د پاکستان د صدر اعظم سره لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي او کېدای شي د پاکستان درستیزه او سرتاج عزیز هم امکانات لري چې سفر وکړي. پروسی دقیق هغه نه ده معلوم. د افغانستان د حکومت موقف ډېر واضح دی او ښکاره خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي، خبرې په واقعیتونو باندې وي. نو په هغه صورت باندې د افغانستان د حکومت رڼو مفانم ته لومړی ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو دوه دولتونو ترمنځ ګډ پیدا شي او د طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده. موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لنډ غونډه جواب به دا غواړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس راځي خبرې کول غواړي نور وړاندې
دا به نو د اوس د مناقصه سلامت جمهور رئیس سرکړی ته او د پاریس په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي او ډېر نور سبا دراسوم کې پاډون به
کې به پاریس کانفرنس کې به بیا پته ولګي چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقاتو کې د هغه نور سبا سلار چاري جوړیږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي کنه دا نه خپنه افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا تر دا د دوی داخلي مسله ده. موږ واقعي بحث غواړو، خبرې غواړو او امید مدار چې دا دل د پاکستان ټول ایجنسی په یو میز راشي او واقعي خبر راشي.
او دا چې کوم ډله درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو
د دې سیمې درانه مشران دي او دوی غوښمو مشران دي چې هغه سیمې د ترانګرینا تکیدګین د ترانګرینا زولیدل دي د دوی نظر د مفاهد د حضور د هر څه مهم ده.
ډیر مننه جی.
دا وو د افغان ولسمشر اشرف غنی سیاسي نمائنده ډاکټر محمد اکرم خپلواک چې افغانستان ته د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د سفر په اړه، د افغانستان د سولې او ثبات په اړه او د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه د ډیور ریډیو د همکار نوشیروان قلندر سره خبرې کولې. بلخوا ورزو قبایلی سیمتا د قبایلی ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو د خلاف ورزيو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړی شوی چې مشران دی وايي په یوشتمه پیړۍ کې هم قبایل د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي. د دوی په وینا د دې کمیشن په نتیجه کې به اول د دغه حقوقو غوښتنه او بیا تحفظ کوي. په دې حق له د سیمینه د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزیدا ریپورت را لګیلې.
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزيانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم دغه کمیسون باقاعده منشور و د روانې میاشتې په 10 نیټه جاری کول شي. په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بیکور دي، سکولونه په کې اړنګېدلې پراته دي، روزګارونه نشته، نو داسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و. د دې کمیسون مشر زرلی خان اپریده چې د فاټا ان جی اوس کنسورشن مشر هم دی وای
پدی کې سره پاسه یو کرو خلک انسانان ژوند کوي. فاتح صورتحال انساني حقوقو په حواله باندې ډېر ابتر دی. کوم حقوق ویلې کېږي پو انسانانو په ګمره کې نه راسو، موږ عیني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق هم نشته دی، او خاص کر ماشومانو حقوق دی، ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
واجد محمد محمد جنسی وسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی، هغه وای چې د انساني حقوقو د سرګندولو لپاره په قبایلی سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر په خوارا حسي وو.
د اختیار قانون لاندې مونږ هیڅ قسمه دلته جلسه جوړش نشو کولای. مونږ کچرته پولیټیکلی وری چې کوم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کوم دی هغه زمونږ عدالت هم دی او هغه زمونږ قانون هم دی. نو دا چې هیڅ قسمه رسایي د قبایلی خلکو نشته دی عدلیه ته چې هغه د خپل حقوقو لپاره आवाज اوچت کړي، چې هغه
حق باید چور کړی شي هغه تعلیم دی. نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی؟ شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وای
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کم وایلیشن دی، یعنی کم زیات سره روان دی.
زهر علی خان اپریدی وای چې هغوی بل ټولو اول هغه معلومات را غونډوي چې پکې د انساني حقوقو خلاف ورزیا نه شوي وي.
دا به مونږ ډیټا هم کنیکټ کوو چې رایټ سر ریلیټډ کوم سیز وای او مونږ را وباسو. دا مونږ دریا سره شیر کوو، دنیا سره هم شیر کوو، خپل ملک پاکستان سره هم شیر کوو. مونږ د چا په ضد داسې نه دي ګنګ و چا په ضد په انساني حقوقو خبره کوو. ریاست نه خبر په فار دی چې خبر شي او په نړۍ نه خبر په فار دی چې خبر شي. دا ټول لپاره مونږ یو سټراګل کوو.
او د دغه تنانو په وینا چې د انساني حقوقو له ټولو اولنۍ خلاف ورزي اف سی آر قانون دی، هغوی به د دې د ختمولو لپاره هم غږ اوچتوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
هلته په کورم ایجنسی کې ځای مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته استانه شوي د مارغانو سیمې متاثرینو سره د په بحالۍ کې مرسته وکړل شي. په سیمه کې یو شمېر کورونه داسې دي چې د دوی په وینا د پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوي او د اوسېدو قابل نه دي. بلخوا چارواکي وایي چې د ځایي مشرانو دغې غوښتنو ته به په سنجیدګۍ سره کتنه کیږي. نور حال د تاریخ اورگزی پر رپورٹ کې اورو.
مشرانو په خبره بسیمه کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او دوسیدو قابل نه دي. ځایي مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزی مشال لډو توای یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمې متاثرین واپس کړی شوي دي، خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکاری لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي.
دیو خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي، از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي، دا هم کلو اسمان لاندې پرته دي. لہذا دو سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پښوند کې وخت رہی دو سره د هر کس ممکن امداد وکړی شي.
نذیر خان په نامه یو متاثر کس او مشر مشال لډیو توای خپل سیمې ته درتلو نه مخکې ور سره د غواده شي و چې بیا آبادکاري لپاره به دوی سره د ضرورت لکه روپو مرسته کیږي، خو د حکومت د غواده تر اوسه نه دی پوره شوی.
څلور لکه روپی گورنر صاحب په دسینور کې مو سره خپل وعده وکړه کړه د کورم ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم قوم یو پسول څلور لکه روپی تو ته در کوم خو یو میشته یو ته پاسا لور پی وسه پر مد کوم ته ندی میلو کومل دوره خلغو هغه کورونه جوړ کړي د سمیو سره نه اوس دریمه ایسا خل مو سه بار سره دریمه ایسا ما کوم شي نه د غریبانه نه زاغه زونه ته کورونه نشي جوړول.
خامنشا په نامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي. دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستی دي او خپل کورونه جوړ کړي دي.
څه هغه په قرضو باندې کار کړی وي او هغه اوسه قرضې ورته نه غواړي او قرضې نشي لنډولی، غریبان دي او هغه مزدوري کوي او بېګۍ ته د خرچې درک نه وي. څه هغه قرضه لنډه کړي که د خپل کور ته وګټي مهرباني وکړو ته تاسو دو خلکو سره امدادات وکړو.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډو ته وای حکومت د بیکوره شو خلکو کورونا د بیا جوړولو په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري.
مرغانو کې خدای چې ایمرجنسی بند باندې موږ سره لږ ډېر آرام کړی وي، شلټر هم کړی وي، ناڅې بیا تاسو باندې بند شو ګورمنټ مسلې وي او هغه نه پس بیا چې کم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو ان شاء الله چې څومره غي کورونه یې هغه بسر وکړي ان شاء الله.
مرغانو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چې د علیشرزو قوم خلک اوسېږي. چارواکو په خبره په علیشرزو کې د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته د مرغان سیمې متاثرین د اپریل میاشت په 2014 کال کې واپس کړی شوي دي. په علیشرزو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. طارق ورگزے، مشال ریڈیو، پیښور.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او اے ڈیوا
او د ٹویٹر پته دا وی او اے ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او ماخام په شپږ بجې چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د یو شمیر نورو شخصي کاروبارونو ترڅنګ د ډاکټرانو لخوا په غیر سرکاري کلینیکونو یا هسپتالونو چلولو باندې هم د ټیکس لګولو فیصله کړې ده. په دې حق لرا ته سشي بوړاندې د پیښور نخبل خبریال شبیر احمد جان حال راکه.
خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پرند اعلی پیغونډه کې دا پریکړه کړې چې په کې د وزیر اعلی نه علاوه د صوبې چیف سکرټري هم شامل وو او په دغه غونډه کې دا پریکړه شوې ده چې څومره هم په دې صوبې کې کارکونکي ډاکټران دي چې هغه د سرکاري نوکرانو علاوه چې کوم پریکټس کوي یا میډیکل پریکټیشنر دي دا هغه سری سری چې څومره هم د لیبرټری کار کوي چې غیر سرکاري دي یا د کیبل کارکون خلک دي بیوټي پارلر دي یا د شان ټور اپریټر دي سکیورټي ایجنسیانو چې څومره هم د غیر سرکاري کاروبارونه دي په صوبې کې هغه باندې د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده او دغه هم ویډیو ریچر د ایکسایز او ټیکسیشن د دې لپاره خصوصي عملیه ټاکلې چې هغه به د دې خلکو نه د ټیکس راټولوي. دین علاوه ابتدایي تور دي د صوبې 500 لوی ډاکټران په دې کې شامل وي پریکړه کړې ده او هغه به د څومره کسان چې یا ادارې چې دوی به هر میاشتې خپل ټیکس تفصیلات هغه به ایکسایز دغه
ته راټولوي. هلته د خیبر د پیښور د هسپتالونو ډاکټران وای په بازارونو کې دویم نمبر یعنی جالي او غیر معیاري داروغان خرڅيږي چې ورسره د ناروغانو حالت لا نور خراب شي. بلخوا په پیښور کې د داروغانو سارون کې یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جالي داروغان مقدار ډیر کم شوی دی. په دې حق له تفصیل د پیښور نه د زلاند یوسف زی رپورت کې ورو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې لمیار پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرڅیږي خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی په ځای خو بالکل نقصان ځکه دی چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې وړو اچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي داغی باندې خو لکه اس ریګولیشن نشتا نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دی مونږ ته خدا پته نه لګي مونږ ته خو لکه دا څه پته ولګي چې یو دوی کار نه کوي نو مونږ وایو چې را دا نو مونږ لکه شک ته راشي نو دا د چې لکه مونږ خو پاره کې ټرین نه یو چې را دا کیمیکل دا چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر سوچې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نیوي شي او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده.
باز داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې د خېدی ته مس برینډ ډرګ وای یا سپیریس پټ وای ایڈلټریټډ ډرګ زومي پکې بازار کې لکه هغه څه اړو وینه هغه ټریس کول لکه هغه ګران چې نه چې دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړنو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر بیا هغه سامپل والی هغه ډیټیل ته ولېږي او هغه وګوري مانیفیکچر نه کنفرم کیږي دا دی ول بیچ دی نه دی دا دی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کم ده او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
په 2015 کې ما تقریبا د 300 زیات سامپل وښې کړی دي لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه او باغې کې زه ته وډه ویم چې درې سلور چې کم دی دا سیدی کې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی. مطلب مونږ ایکسپرت دی باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرا ښکاري چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولګو نو باغې کې دومره کم امو نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلی چې هر شی ټیک وي او ات لیست
د خیبر پختونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار ښه ساتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او هم د دې ریپورت سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي. د خبره محمد اکرم خپلواک تیر ورځ د امریکا غږ دیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال کړي ده. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټرانو هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د یو غونډې پر مهال شوې ده. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زار علي افریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمیشن منشور به د راتلونکي میاشتې په 10 نیټه جاری کولی شي. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی. د یاد ولایت د عام روغتیا ریاست چارواکو ویلي دي چې په یادو سیمو کې به یو شمېر وزیرستاني او ماشومانو په ګډون نږدې 300,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لاغ وروسته ده چې د نومبر په 24 ترکی د شام پولیس سره نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه وشتله. یو چارواکی ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دی د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالي د لخوا د وجل شوو 130 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د اروپای اتحادیې او ترکی مشران باندې نن اروپا ته تلونکو کډوالو په اړه یوې مادې ته د حتمی شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي ټاکل شوې ده. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د خبر په وخت ماښام 9 بجې په بروسلز کې د اروپای اتحادیې 38 مشرانو سره وویني.
د انیس اجمل نامو د خبرونو لنډیز واورید او اوس پام وکړی چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د زنو اخبارونو ځنې مهمې ادارې راخستې دي او دغه مهم ټکي تاسو ته وروي.
جنگ ورسپان خپل اداریا په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکل ده. ورسپان لیکي چې په مالټا کې شوې د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپان لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولۍ لخوا پاکستان سره چې کومې مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمې په نظر راځي. او راسپانه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمی توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروری ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه دې سره وکړي، چې پاکستان په خشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سیمې او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټوله نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې لوجه نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سخت خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیوال ورورولۍ رایوځای شوی وي، خو افسوس چې دا سينه ده. ورسپانه لیکي چې امریکا او د هغه اتحادی نیٹو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضح کامیابی تر لاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عضب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیواله ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي، نو دې لړ کې پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلی ده. ورځپاڼه لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلی دی، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده، نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې اولس ته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالي نه اولس ته هیڅ ګټه نشي رسېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس پریس خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي چې دغه خلک د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلوګرو او هم له ریاست سره لاس وګریوان دي. بلخوا اسوسییټډ پریس په خپل یو رپورت کې لیکي نیټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې په هسپتال هوایي برید کې څو کسان وژل شوي وو. بوریوال کاکل د دې دواړو مقالو مهم ټکی اوروي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د ایجنس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری ایجنس زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموس رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالیږي. اجانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1944 کې داسې قوانین جوړ شو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو اداري چارواکي دینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله زورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستانی حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. د لهغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروانه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدی ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باور وسوي چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونسي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی بیا په یو رپورت کې لیکلي دي چې ناتو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي. ناتو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روان دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو ریپورت لا په عام توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې لمخه رامنځته شوی یو داسې پیښه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر طیب اردغان د شام سره په پوله د روس د جنگي جاز د وشتلو په اړه د خپګان څرګندونه کړې، خو د خپل هیواد لخوا د دغه ګام دفاع هم کړی ده. په همدې حال کې د روس پارلیمان وایي هیواد حق لري چې د ترکی د دې اقدام په وړاندې پوځي ځواب ووایي. د دې پیښې وروسته د انقره او ماسکو تعلقات ترنګلي شوي دي. په دې حقله تفصیل د فریبا ظاهر رپورت کې اورو.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکی پوز لخوا د روسی جیش الوتکې د لوېدو له کبله خواشینی ښودلې ده، خو په همدې حال کې د ترکیې د دغه اقدام دفاع هم کړې ده. ښاغلی اردوغان چې نن یې خپلو پلویانو ته خبرې کولې، په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تیرونی د ترکیه او سوریه پر پوله د ترکیه پوز په دې تور روسی جټال وته کوشتل چې ګواکې د دوی هوایی حریم ته ننوتې و، خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپل وګړو غوښتي چې روسیه ته خپل غیر ضروري سفرونه وځندوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیه ته د ویزې پرته سفرونه وځندوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرونی په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یو ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل د روسیې مشرتابه پریکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونو هغه قواعد به وځنډوي چې اوسمهال یې له ترکیې سره لري. دا پریکړه به د 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه عملي سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. د لاوروف دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویلي چې هېواد یې د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تېرې اونۍ اقدام ته پوځي ځواب ووایي. دا خبره د روسیې د استازو مجلس یا دوما ویاند تېره ورځ بخارست ته د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکن یوه رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې ویشتل یو جرم دی او د عاملینو د سزا غوښتنه یې وکړه. دوی وایي هغه کسان چې دا عمل یې ترسره کړی ځانګړي نومونه لري، هغه باید وښودل سي او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کېږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب ووایي. تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې ته خبرداری ورکړی و چې له اور سره دې لوبې نه کوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال مرکبه درته هم د نن ورځې د مشال په خبراتونکو خبرونو کې وړاندې کوو. خدای نه وړاندې د دې غړي ځنی ریپورتونه لیکوال ډاکټر محمد تقی په ډیلی ټایمز او رسپانه کې په خپل مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ستونزې سیاسي حواره د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دی او په کار دی چې د دې لپاره عملی کار وکړي شي. شاهین بنیره د مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقلی کی په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر په واشنگټن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورک چې سیمه کې د امنیت پاړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پښتونخوا کوز در سیمه ته له افغانستانه د هغه 22 وسلوالو مړی راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وو. لیکوال زیاتوي چې کچره د کرخې دی اړخته د وسلوارو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازګار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وجل شو وسلوالو جنازې هم شو او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پرې هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره د ډیرا د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د ضرب عذب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدریځو ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوځ بیان ویلی وو چې په پاکستان کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سورې هم پرې نږدي. نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدای ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي حوارې یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دي. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریځې پله رابلل شوي دي او جهادي نظریې ښه په زور کې دي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوالو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي نو دا به د ځان وجنې برابرۍ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوګي ایکسپریس ټریبیون ورسپارنه لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي په 13-15 کلونو کې په هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو سباند 3000 کارکونکو وجل شوی دا راز په همدې موده کې د ترهګرې په پیښو کې لک تر لګه 3500 عام خلک وجل شوی دي د دې لیکنې ځنې نورې برخه درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وجل شوو کسانو شمیرې په ډاګه کړې دي په دې کې د وجل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمیرې هم شاملې دي رسپانه لیکي د شمیرې د کورنو چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکې کړې دي د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه په 13-15 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3500 کارکونکي وجل شوي او 15978 زخمیان شوي دي په همدومره موده کې بیا 15523 عام وګړي وجل شوي او 10095 زخمیان شوي دي په پاکستان کې په 13-15 کالونو کې راتراغره په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وجل شوو کارکونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وجل شوې دي د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1400 کارکونکو وجل شوي او 2240 زخمیان شوې دي د غصبیا 1400 عام وګړي وجل شوي او 2200 زخمیان شوې دي روسپانه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په 13-15 کالونو کې 3501 کم شپېته وسلوال وجل شوي چې پکې 2513 په قبایلي سیمو کې نوی په پنجاب 302 سلويخت په سند صوبا 3155 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 3515 په اسلام آباد کې وو د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او یو په گلګت بلتستان کې وجل شوی دی دغه سه بیا په 13-15 کالونو کې 3 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورول شوې خو لا ورکړل شوې نه دي د ترهګرې ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روسپانه لیکي چې د کورونو چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1915 کسان نیولې دي روسپانه لیکي د 13-15 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی د کورونو چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 102 مدرسې تړل شوي دي په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 1200 مدرسو په سند کې شپږو خیبر پختونخوا کې وو ګلګت بلتستان کې 150 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2100 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پیښور خار سره نږدې د متنو په شیرکه ریونین کونسل کې ځای منتخب شوی نمائندګانو د پیښور پرس کلب مخې ته پرون مظاهره کړې ده او تورې لګولې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نورو ګوندونو نمائندګانو ته په ترقیاتي کارونو کې د راز په دورستیو کې د غنمو توخم په ویشلو کې او نور پرمختیایي پروژو کې د دوی سره نه سلا کوي نه برخه ورکوي په دې حق له پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوسته ریپورت را لګلې
د خالی پورس د متنو سره نږدې د شریکیرا یونین کونسل منتخب بلدیاتی نمائندګانو په پیښور کې د احتجاجي مظاهره تر سره کړه او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت تور پوري کړو چې د پرمختګ او خیر خیګړی د کارونو په لړ کې هغوی په اعتماد کې نه اخلي او یوازې د پاکستان تحریک انصاف منتخب نمائندګان یا نور غیر منتخب مشران په اعتماد کې اخلي د لړکی د شریکیرا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګولازم اپریدی مشال ریډیو ته ویل
دا اوس دا کوم پکې جراغله او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلران او مو کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دی چې کوم دی پی ټی ای نو هغه له اسم ملان شول دی هغه چې کوم ای سی فارمونه او ای علاقه غیر خلکو لویر کړل سے خرچ کر لو زرون کے کولے عام خرچے گی وہ دے مو اس آغا نشتا شپیک میں اشتے وشی چی الیکشن شوید مو چالا دسخط نشو کولے نو دے الیکشن نا سمات لابا پوش والے مونا عوام کار غوری مو سپ سوی تاو کچی دے مولا دے حکومت دے مخصن رو چی
دا پیخور زنی نورو بلدیاتی نمائندگانو دے لرکی مشال ریڈیو تا اویل
زمانوم علی اکبر دے دا ٹاون ممبر ہم دے اسے تری سر شرکی رسر میں تعلق دا نون ٹیکٹ نا لڑا شوی پریو کانسلر نا دا غنم ہونا خبری گی ہونر دا نور دا سی ترکیاتی کرونا نا کامولا دا ترکیاتی کرونا چھے کم راشی عام دو پٹے سدے کوئی دامان سا ڈیڑھ سونا زیاد کم غنم بوری چھوی پاتی شوی دی او پاگی کے دے واجد سے پکور کے بانگلے کے پرتی دی واجد دا ڈسٹک ممبر دا پی ٹی آئی دے دا غنم دا زمیدار غریب عوام دا پر رغلیو تو غم ہو جی خدا غریب عوام او زمیدار لے بالکل ندی ملاو شوی
ڈاکٹر عبدالقیوم جنرل کونسلر عدیزی شریکے را اصل خبر ادا چھے مسئلے خود دیر زیادی دیر افسوس سر مونگ دا خبر کول غواڑو تی مونگ بلدیاتی نمائندے یو مونگ تا خلقو اوٹ را کڑے دا پکار داو چھے دا تقسیم زمونگ پلاس باندے شوی نو کدا سے خبری وی نو بیا زمونگ ضرورت سدے یا بمونگ استفاگانے ور کو یا ب خلق را ولو دا روڈو نو بندو
صوبائی حکومت وای دیش پیسدا پرمختیائی بجٹ با بلدیاتی نمائندگان خرچ کوی خود حکمران گوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نور گوندونو سره تعلق لرون کی بلدیاتی نمائندگان وای د پرمختګ او خیر خیګړی په کارونو کې یوازې د تاریخ انصاف د ځایی نمائندگانو یا نورو غیر منتخب مشرانو سره مشاورت کیږي او د مخالف ګوندونو نمائندگان په اعتماد کې نه اغیستل کیږي د دې منتخب نمائندگانو د ستونزې په لړ کې مو د پاکستان تاریخ انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شاپرمان سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش نن یعنی د یک شنبه یا اتوار په ورځ د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 15 کلونو نه د کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد ناروغي درې ورځنۍ کمپاین پیل شو. د یاد ولایت د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دلته به د ویکسینو د ګرځند ټیمونو لخوا د یو شمیر وزیرستانیانو ماشومانو په ګډون خواوشا درې لکه ماشومانو ته د پولیو خلاف ویکسین ورکول کیږي. نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي.
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د خواوشا یو لسنیم سوه فنی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یکشنبې دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې کلي په کلي جومات په جومات او کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به دوه څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژون کی او یا دایمي معیوبون کی مرسته څخه وشغورل شي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځېنی کمپاین په اړه داسي ویل.
په تیر انایډي کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم سب انایډي په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری نو دا سب انایډي کمپاین نن ورځ عملاً شروع کیږي.
د خوست د عام روغتیا سرپرست یې وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزان ناروغۍ مشکوک واقع اخلي او مرکز ته لیږي چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزان ناروغۍ هیڅ مثبته واقعا نه ده ثبت شوې. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکټر غلام نبی ما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د 15 کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو په آینده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونه وړ ده پولیو یا ګوزان یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي یا د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو اوس ننګرهار ته د ننګرهار ولایت مدني فعالان وایي چې په تیرو کلونو کې د جلال آباد خاروالي اړوند ټول قراردادونه په رشوت او درغلي ورکړل شوی. دوی له نوي خاروال نه غوښتنه کړې چې ټولو پخوانی قراردادونو ته بیا کتنه وشي او د لړکې د قانون عملي کړي شي. په دې حق له نور تفصيل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د شنبه پورز د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د جلال آباد خاروال سره په ناسته کې د هغو قراردادونو د پسخه کولو غوښتنه وکړه چې د خاروالۍ اړوند جایدادونه او عامه ځایونه زورواکو ته په تعلقاتو په ټیټه بیه په قرارداد ورکړل شوي دي. د ننګرهار د مدني ټولنې یو تنفال غړي عبدالرحمن ماوین د نورو په استازولۍ له لسګونو قراردادونو څخه یو ته اشاره وکړه چې د موټر د تمځای په نوم ورکړل شوی خو اوس پکې مارکیټ جوړ شوی دی. نوموړي وویل
قراردادونه اوس یې چې دا قرارداد په کوم نوم باندې ورکړل شوی دی اوس کې څه کار کوي تاسو به وګورئ. مې اصلاً پلازې نه خوښې دا سفرې لګېدلې اوس په نیس دا یو قرارداد ورکړل شو چې دلته د موټرو تمځای جوړو هلته اوس پوخ دوکانونه جوړ شي پنځلس پنځلس زره روپۍ افغاني د هغې په کرایه باندې ورکول کېږي تعمیرونه ورکې جوړ شو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری هم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هغه قراردادونه چې په درغلي ورکړل شوی وي په کار د چې پسخشي او عاملین سرنوالي ته ورو پیژندل شي.
ټول چې فساد کړی دی په قراردادونه کې قوي لاس دلو د مافیایي کړی ورسره او ولایتي ادارې ورسره قراردادونه بیت بدون د شد او استدلال نه بیت فسخشي. د دولت اواید خپل جوب تر اړول دا یو نیمه د قرارداد ورکړل نور مطلق د قانون نه خلاف د خلک بیت ونیول شو.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د جلال آباد خاروال امید الله افغان وایي چې پخوانی قراردادونه په داسې هنرمندانه ډول ورکړل شوی چې دوی په قانوني توګه د پسحه کولو واک نه لري. خوژمنه یې وکړه چې نوي قراردادونه به په شفاف ډول ترسره شي.
نوي قراردادونه چې کیږي دې کې درته شفافیت پوره اطمینان در بلډینګ هم کیږي اخلاص بلډینګ کیږي. پخوانی قراردادونه قانوني مراحل جټور ته شوی تاسو پکې دومره شی نشي پیدا کول هغه پروفیشنل غل چې غلا کوي پکې شوی دي کاغه مونږ ماتولم غواړو به قانوني لارو نه کولې شو. دې غیر قانوني زم د فوق العاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوی او بس د قرارداد زما خوښ نه شو دا مات
د ولودا چې په تیرو کلونو کې د خاروالۍ اړوندزم کې په یو او بل نوم په ټیټه بیه په قرارداد ورکړل شوی خو اوس همغه ځایونه د کورونو په نمرو بدلی شوی چې یو نمره ځمکه پکې تر 500 لکو افغانیو پورې پلورل کیږي او د ننګرهار چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو نوی خاروال ژمنې وکړي چې دی به هیڅکله داسې قرارداد ونه کړي چې د وصولو او قانون خلاف عمل پکې ترسره شوی وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
روانم حوصله می کلوی تلی پاسی دلی روانم حوصله می کلوی دلی پاسے دلی اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی روانم حوصلے میں کلوی دلی پاسے دلی روانم حوصلے میں کلوی دلی پاسے دلی مرحلے وہ شرمے دلی روانم حاصله می کلوی دلی پاسه دلی روانم حاصله می کلوی دلی پاسه دلی اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے